لکه څه ډول چې لاروي صاحب وویل، لومړی کې خلک له مدني فعالیتونو سره هغه ډول چې په کار دي چې مدني فعالیتونه ترسره شوي وای، د ټولنې ضرورتونه ورته په پام کې نیول شوي وای، هغه ډول ترسره نه شول. خلکو ورنه د شهرت او شخصي ګټو استفاده وکړله. نو همدې زه وایم همدا دوه ستر لاملونه دي چې مدني فعالیتونه یې له ننګونو سره مخ کړل. څوک چې مدني فعالیتونو ته راوتلي وو هغوی داسې مدني فعالیتونه هغه ډول کار وانخیستلو لکه څه ډول چې په کار وو. نو که چیرې هغوی دغه مدني ټولنو ګټې له نورو سره شریکې کړې وای، نو دا مدني حرکتونه به ورو ورو پسې پراخ شوي وای. هغه رنګ چې په کار وو د مدني حرکتونو به راوړی وای، نو مدني فعالیتونه به د نن ځوانانو ته په یوه لوړ دریځ را مخکې شوي وای، او د خلکو به هم هغومره وړتیا لرلی چې لکه څه ډول چې په کار وه چې دوی. نو دا چې مخکې موږ ته هغه ډول کار چې باید شوی وای نه دی شوی، نو اوس موږ مجبور یو چې هماغه ستونزې چې دوی نه موږ ته راپاتې دي موږ اوږه ورکړو.
په پکتیکا کې راته وایي څاروان صاحب، پخوانۍ ستونزې خو تاسې یادې کړې، سې ستونزې وې، اوسني چیلنجونه یا ګواښونه څه دي؟
تفان صاحب، ستونزې او مشکلات اوس هم رښتیا هم لا شته، لا هم تقریبا هغه پخوانۍ ستونزې او مشکلات چې د پکتیکا ډیری خلک یعنې اوسیدونکي لا هم کافي سواد نه لري، او هلته د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه نه دي وړاندې شوي. په واقعي ډول باندې هغلته مدنیت لا نه ده تعریف شوی چې مدنیت څه مانا، مدني فعال څه مانا، فعالیتونه یې څه دي. نو دا لاملونه دي چې تر اوسه پورې لا هم خلک په مکمل ډول له دوی سره بلد نه دي چې مدني فعال څه کولای شي، کوم مسؤلیتونه دي دوی دي، فرضاً که یو ستونزه رامنځته کیږي دوی په کوم ډول باندې حل کولای شي. تر ډیره پورې مدني فعالیتونه چې کول، مدني فعالان چې د یو چا لخوا به هغې غولېدل یا به یو چا باندې سودا کول، هغه خپله ګټه پرې کول او بیا به نو ترې تلل. نو لا هم همدا ستونزې او مشکلات چې یو خو مخکې یادونه کولو، بل د خلکو هغه نه بې باوري ده چې مخکې هغه مدني فعالانو مدني ټولنو باندې درلودله. نو دا ستونزې لا همغلته پکتیکا کې شته چې مدني فعالیتونه لکه څنګه چې ښایي همغه ډول نه دي روان.
ډیره مننه له تاسو ښاغلیو څخه د بحث په دریمه برخه کې. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو ده د سویل ختیځ زون درې ولایتونو د فرهنګیانو یووالی او په مخ کې پراته چیلنجونه. د بحث ګډونوال مو دي ځوان او د پکتیا پوهنتون استاد اسماعیل لاروی، د خوست ولایت اوسیدونکی مدني فعال مرجان حسن، ځوان او مدني فعال د پکتیکا ولایت اوسیدونکو برات خان څاروان، دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د باس په دریمه برخه کې لاروی صاحب یو پوښتنه دا کو، مدني فعالیتونه تاسو څه ته وایي؟ یعنی کوم کارونه باید مدني ټولنې ترسره کړي؟ او دغه یووالی چې اوس په دې درې ولایتونو کې د فرهنګیانو او مدني فعالانو ترمنځ نسته، دا څنګه ایجادېدلی شي؟
دا یووالی خو زما په نظر باندې تر ټولو ښه لاره ده چې مدني فعالان ولایتونو ته سفرونه وکړي، بیلابیلو ولسوالیو ته تګ راتګ وکړي، او ځوانان دې ته وهڅوي چې دوی رضاکار فعالیتونه وکړي. یو لوی ستونزه، یو لوی مشکل چې مخکې مو یاد نه کړل، هغه زموږ په ټولنه کې د مفاهیمو د جذب توانایي چې نشته. مدني فعالیت، مدني هڅې، ولسواکي، دا چې دې ټولنه کې یو چاته باندېمني، یو چاته قنت پر کوي چې دا زموږ د ټولنې په خیر دي، زموږ د هیواد په خیر دي، دا مفاهیم ورته ناشنا دي. حال دا چې دا فعالیتونه چې موږ د مدنیت په نوم باندې کوي، مدني فعالیتونه بولو، زموږ په ټولنه کې پخوا هم موجود. مثلا اشر کول، اشر د سویل ختیځ زون کې د مدني فعالیتونو یو ښه بېلګه بلل شو، ځکه چې یو خیره کار د ځوانانو په مټ همغږي په صورت کې ترسره کاوه. خو دا چې پخوا داسې ګڼ فعالیتونه ترسره کېدل. او بله، یو بله مسله چې ده، هغه د نیک مرغه چې زموږ په هیواد کې شته، هغه اجتماعي تعهدات دي. زموږ په ټولنه کې لا هم د اجتماعي تعهدات، اجتماعي اړیکې مقوي دي. نو د مدني فعالیتونو د کامیابۍ لپاره زیات فرصتونه هم دي، خو دا فرصتونه باید موږ لواک ورنکړو، او دې فرصتونو څخه باید استفاده وکړو. نو د مدني فعالیتونو د همغږي کولو او د منسجم کولو لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې د دې ولایتونو مدني فعالان دوی یو بل ته لاړ شي او یو بل هغه مهم شی چې دا هغه زموږ مشترکات دي. ګڼ داسې مسایل دي چې هغه په دې زون کې که په پکتیا کې وي په خوست کې